په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زنوریاس نوري مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي له نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې غواړي، خو دا خبرداری هم ورکوي
د نړیوالو نه هم دا غواړو چې که تاسې په افغانستان فشار راوړئ، په افغانستان باندې ډول ډول د فشار اپشنونه کاروئ، دا به د هغه چا په ګټه وي چې هغه ټولې دنیا ته ضرر رسوي.
له دې خبرداري د طالبانو هدف څه دی؟
دغه وینا او د غواړي چې دغه ډیپلوماسۍ ته ادامه ورکړي چې په نړۍ په دې طریقه فشار راوړي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر اخیستی. پر طالبانو د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ګڼ هیوادونه پر دې کار کوي چې د طالبانو مشران د خپلو ژمنو عملي کولو ته وهڅوي. د خبریالانو د حقونو ملاتړي بنسټونه د کام ایر هوایي شرکت پر هغه عمل سخت په غوسه دي چې ویل کېږي د خبریالانو په نوم له یوې الوتنې په ګټه اخیستو یې بهر ته د خپلې کورنۍ غړي او همکاران ایستلي.
کام ایر شرکت د خبریالانو په حق کې ستره جفا کړې ده، لوی جال ترسره کړی دی.
د اورزګان یو شمیر اوسیدونکي له طالبانو غواړي هغه ماینونه وکاږي چې د پخوانیو جنگ جګړو په مهال د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې ښخ کړي وو.
دا ماین باندې په تاسو درې ګوتې په کونسیل کې او دواړه په شهر باندې.
د غراز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ستاسو د ورکوشو عزیزانو د لټي پروګرام هم مهروي. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اجمل اند خبرونه وړاندې کوي.
افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړه چې دوی دی فشار نه راوستل کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړیوالې ټولنې لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پر موضوع حاضر دمه غور نه کیږي. او د جرمني خلک نن په انتخاباتو کې ګډون کوي چې د انګلا مرکل ځانه ناشته وټاکي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړه چې دوی دی فشار نه راوستل کیږي. امیر خان متقینا په دې اړه څرګندونه کړې، ویلي دي چې د فشار راوستو تیرې ناکامې تجربې باید تکرار نه شي.
موږ له نړیوالو سره ښې اړیکې غواړو، دوه اړخیزې اړیکې غواړو، او دا ژمنه کړې ده چې افغانستان خاوره به د چا په ضرر نه استعمالېږي. د نړیوالو نه هم دا غواړو چې که تاسې په افغانستان فشار راوړئ، په افغانستان باندې ډول ډول د فشار اپشنونه کاروئ، دا به د هغه چا په ګټه وي چې هغه ټولې دنیا ته ضرر رسوي. او که دلته نظام قوي شي، دلته ولس سوکاله ژوند ولري، دا به د ټولې دنیا په ګټه وي.
تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه خپلې وروستۍ اعلامیه کې ویلي په دې هیواد کې د ښځو او نورو افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره به له هرې لارې کار واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړیوالې ټولنې لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پر موضوع حاضر دمه غور نه کیږي. سرګی لاوروف دا خبره وروسته له دې وکړه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټیرش څخه وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې دي د طالبانو استازي ته د وینا اجازه ورکړي. لاوروف همداراز وویل د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر اوسه په دې غور نه دی کړی چې پر طالبانو لګول شوي بندیزونه لري کړي او کنه.
د امنیت شورا په پریکړه لیکونو کې اوسنۍ بندیزونه داسې اړیکې نه منع کوي، برعکس اړتیا ده چې د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونه تجدید شي، د دې لپاره چې سیاسي پروسه مخته ولاړه شي، او دا چاره له طالبانو سره له کار او زموږ له اړیکو پرته ممکنه نه ده.
لاوروف په یو خبری کانفرانس کې دغه راز وویل د تروسه له هیڅ چانه دی اوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یې غوښتي وي چې اوس په کار د چې پر طالبانو لګول شوي بندیزونه کم یا بیخي لري شي. روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې د بندیزونو په لری کولو یا لګولو کې مهم رول لري یو له 15 دایمي غړو هیوادونو څخه دی. د روسیې تاس خبری اژانس د رپورت لمخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویلي چې دغه بندیزونه له طالبانو سره د مسکو پر ارتباطاتو هیڅ اغیزه نه لري. دا ملګرو ملتونو ویاند ویلي طالبان په عمومي اسمبلی کې ګډون وینا نشي کولای. سټیفن دوجاریک ویلي د دوشنبه په ورځ په عمومي اسمبلی کې په رسمي توګه غلام محمد اسحقزی د افغانستان په استازیتوب وینا کوي. اسحقزی د افغانستان د تیر حکومت سفیر چې لا پر خپل څوکۍ پاتې دي. سره له دې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په لیک کې له هغه غوښتي چې د طالبانو استازي ته په عمومي اسمبلی کې د ګډون وینا اجازه ورکړي، خو ملګرو ملتونو لا په دې اړه پریکړه نه ده کړې. د ملګرو ملتونو د اعتبار بخنې کمیټې هم د افغانستان په تړاو کومه ناسته او پریکړه نه ده کړې، په دې معنا چې د افغانستان د پخواني حکومت استازی محمد اسحقزی په خپل ځای دی. د رپورټونو له مخې طالبان د خپل سیاسي دفتر غړی او ویان سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د خپل سفیر په توګه نومولی چې لا ورسره ملګرو ملتونو موافقه نه ده کړې. لازادي رادیو نه خبرونه اوري. د جرمني خلک نن په انتخاباتو کې ګډون کوي چې د انګلا مرکل ځای ناستی غوره کړي. میرمن مرکل چې له 14 کلونو راهیسې د جرمني صدر اعظم ده د خپل ډیموکرات مسیحي ګوند مشر آرمین لاشت بری لپاره هلې ځلې کوي. میرمن مرکل د جمعې په ورځ په یو وینا کې ویل د دې لپاره چې په جرمني کې ثبات دوام وکړي باید آرمین لاشت صدر اعظم شي. خو د لاشت سیال الاف شولتس چې اوس د جرمني د اقتصاد وزیر دی په یو وینا کې ویل اوس د جرمني لپاره د یوې نوې پیلامې وخت دی. د جرمني تر شپېتو میلیونو ډیر خلک د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي له روسیې نه د هوا د لا زیاتو دفاعي سیستمونو په اخیستلو خبر کوي. دا کار ممکن واشنگټن لا ناراحته کړي. ترکیه چې د ناټو غړی هیواد دی د F-15 جنگي الوتکلو پروګرام څخه استل شوی دی. وروسته له هغې چې انقره په 2019 میلادي کال کې له روسیې څخه ایس 400 هوایی دفاعي سیستم وپېره د دې هیواد د دفاع وزارت چارواکي له بندیزونو سره مخ شول. متحده ایالات وایي چې روسیې له دې سیستما د ناټو دننه کار اخیستل د F-15 جنگي الوتکو لپاره ګواښ دی. دا و خبرنه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مولا ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر خبرداری ورکوي که پر دوی فشارونه نړیوالو فشارونه دوام وکړي له دې وضعیت به هغوی ګټه واخلي چې ټولې نړۍ ته ګواښ پېښولی شي. امیر خان متخی که څه هم له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو هیله څرګنده کړه، خو وی ویل د فشار راوستو تیرې ناکامې تجربې باید تکرار نه شي. دا په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه په خپله وروستۍ اعلامیه کې ویلي په دې هیواد کې د ښځو او نورو افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره به له هرې ممکنې لارې ګټه واخلي. نور په دې رپورټ کې.
په لومړي ځل د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکی مني چې ګني حکومت یې د یو شمېر هیوادونو تر فشار لاندې دی. د دې ډلې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا فشارونه د افغانستان او نړۍ په ګټه نه بولي. که څه هم ښاغلی متقی دا نه وایي چې د فشارونو دا بهیر په کومه کچه او په کومه برخه کې دی، خو له طالبانو د نړیوالې ټولنې غوښتنه له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون، د یو ټولګډونه حکومت جوړښت او د بشر په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو خوندیتوب دی. د امیر خان متقی له قوله دوی ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد نه کاریږي، خو که د فشارونو لړۍ دوام وکړي ګټه به د هغه چاوي چې ټولې نړۍ ته ګواښ پېښولی شي.
موږ له نړیوالو سره ښې اړیکې غواړو، دو اړخیزې اړیکې غواړو، او دا ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به د چا په ضرر نه استعمالېږي. له نړیوالو نه هم دا غواړو چې که تاسې په افغانستان فشار راوړئ، په افغانستان باندې ډول ډول د فشار اپشنونه کاروئ، دا به د هغه چا په ګټه وي چې هغه ټولې دنیا ته ضرر رسوي. او که دلته نظام قوي شي، دلته ولس سوکاله ژوند ولري، دا به د ټولې دنیا په ګټه وي.
خیل دې څرګندونو د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر موخه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو بیا ځلي خوندیتوب او امن پټنځایونه وي. هغه ګواښ چې یو ځل بیا د 11 سپتمبر د پیښې په څیر د نورو هغو تکرار ته زمینه برابرولی شي. د دې ګواښ په اړه لاله وړاندې هم د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالې ټولنې اندېښنه ښودلې ده. دا اندېښنې داسې مهال څرګندی کې چې طالبان له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو جوړولو په لټه کې دي، او د دې لړۍ د پیاوړي کېدو لپاره یې په بېلابېله سطحه تماسونه هم پیل کړي. خو تر څنګ یې طالب چارواکي دا مني چې اوسنی نظام ستونزې لري او د هوایي لپاره یې کار روان دی، خو په خبره یې دا حالات باید د دې لامل نه شي چې د دوی او نړۍ ترمنځ اړیکې ترینګلې کړي. ښایي پر طالبانو تر ټولو ډیر فشار د متحده ایالاتو او د دوی د ډیرو نږدې متحدانو لخوا وي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په تړاو خپله وروستۍ اعلامیه کې ویلي دوی به د هر افغان د حقونو د خوندیتوب لپاره له هر ډول ډیپلوماتیک، اقتصادي، سیاسي او مرستندویه لارې کار واخلي. په اعلامیه کې زیاته شوې متحده ایالات په منظم ډول د واک د لیږد او د یو پراخ بنسټي حکومت د جوړېدو په ځانګړي ډول په دې حکومت کې د ښځو او لږکیو د ونډې غوښتونکي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان سره د تلپاتې همکارۍ ډاډ ورکړی، خدای هم ویلي غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې طالبان په خپلو ژمنو ولاړ دي. خو طالبان دا ډول څرګندونې په یو ډول د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بولي او دا د تیرو تجربو تکرار ګڼي.
د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د وروستیو څرګندونو په اړه مخکې د سیاسي چارو له پو زردشت شم سره مرکه وکړه. په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې د ښاغلي متقی دغه خبرداری څه ډول ارزوي او له هغوی څخه هدف څوک دی. متقی ویلي که نړیوال فشارونه زیات کړي له دې وضعیته به هغوی ګټه واخلي چې ټولې نړۍ ته ګواښ پېښولی شي.
طبعا د طالبانو د بهرنی چارو وزیر یو غیر مستقیم اختارو ته ویلی شو. مستقیما خو دوی هدف به داعش وي، ځکه چې د القاعده په اړه خو طالبان د هغې حضور او د هغې د فعالیتونو په اړه احتیاطه کار اخلي، خو عمدتاً اوس داعش دی او یو حده پورې رښتیا هم دی، ځکه په دغه وروستیو کې لیدل کیږي چې د داعش فعالیتونه په افغانستان کې ورځ تر بله زیاتیږي. او که موږ چېرته د طالبانو پخوانی فعالیت چې د 2001 کال نه وروسته د دوی نظام چپه شو، نو څو کال یې ونیول چې بیا دوی وسلوال پاسون پیل کړي. اما د طالبانو د دا ځل راتګ نه وروسته په څو ورځو کې داعش خپل فعالیتونه پیل کړه او ورځ تر بلې دا زیاتیږي. او د دې تشویش ته چې داعش چې پخوا په یو محدودې منطقې کې د افغانستان و، هغه د افغانستان په کچه باندې یو پراخ پاسون باندې او د پراخ وسلوال جګړې باندې بدل شي، نو دا طبعا د تشویش وړ ده. طالبان په دې پوهیږي چې نړۍ هم کم فرصتونه لاس کې لري، نو په دغه بیانیو په دغه ویناو دوی غواړي چې دغه ډیپلوماسۍ ته ادامه ورکړي چې په نړۍ په دې طریقه فشار راوړي.
کله چې طالبان واک ته رسیدلی، آیا فکر نه کوي چې د متحده دغه څرګندونې په زغرده په یو ډول د دوی د واکمنۍ په وړاندې د هغو تعامل څرګندونه کوي چې طالبان یې ناراضه کړي دي؟
هو طبعا طالبان که څه هم دوی ډېر زیات تیز هم نشي تللی، ځکه چې نړۍ تر اوسه بیا په ځانګړې توګه امریکا تر اوسه د هغې نه زیات څه نه دي غوښتي. کمې ژمنې چې طالبانو د دوحې په تړون کې کړي دي، په هماغه ژمنو باندې باید دوی ودرېږي. دوی اصولا د ټول بشري حقوقو، د ښځو حقوق، د بیان ازادي، بیا د دې تر څنګ د امریکا لپاره تر ټولو مهم چې د افغانستان خاوره د امریکا پر ضد استعمال نشي، استفاده ته ونشي او د جنگي ډلو او د هغې د پاره ونه کارول شي، نو دا غژمنه دي چې امریکا او نړیوال د دینه د همدې توقع لري. نو خو بیا هم طالبان به کوشش کوي چې برعکس بیرته په دنیا باندې فشار راوړي، ځکه که چیرته افغانستان یوازې پرېښستل کېږي، انزوا ته ځي، نو بالاخره دنیا ته هم تاوان رسیږي، امریکا ته، غرب ته، ټولو ته. خو تر ټولو زیات زما په نظر د امریکا او د غربي هیوادونو نه په لنډ مهال کې د منطقي هیوادونو ته زیات خطر دی، چې په هغه کې چین او روسیا ده. نو بیا هم وب کتلی شي چې طالبان پر اتلونکو ورځو کې څه دریس خپلی، ځکه چې داعش اوس بالقوه او بالفعل که په افغانستان ته خطر دی، په لنډ مهال کې دا سیمې ته لوی ګواښ دی چې هغه کې غټ ګواښ چین او روسیې ته دی.
متقی دا خبره هم کړې ده چې طالبان غواړي چې له نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې ولري، خو که فشار پرې زیات کړي نو ښایي هغه پخوانۍ ناکامې تجربې تکرار شي. هدف یې کومې ناکامې تجربې دي؟ آیا هغه تجربه ده چې د افغانستان له خاورې پر امریکا تروریستي برید تنظیم شو، او که د بن د کنفرانس ناکامه تجربه چې د طالبانو رژیم بلنګ شو او طالبانو ته په نوې اداره کې چې د کرزی په مشرۍ جوړه شوله ونډه ورنکړل شوله او هماغه و چې افغانستان په جګړو کې ښکیل شو؟
زما په نظر دغه دویم موضوع به تبدیلی اشاره ای چې بهرنیانو خصوصا امریکا افغانستان کې مداخله وکړه، عسکر راولېګل او اداره جوړ کړ او د طالبان نظام بلنګ شو، دې تبدیلی اشاره ای چې بل اخره هغه نظام هم ړنګ شو. نو طالبان فکر نه کوم چې د القاعده اړوندې بیا د امریکا د هغه پیښو اړوندې مستقیم امریکا ته ګواښ ورکړي. طالبان په دومره دغه کې نه دي، قوت کې نه دي، او خصوصا په دغه برخه کې دوی ډېر زیات احتیاط د چوپتیا نه کار اخلي. د القاعده حضور یا د اسامه او د هغې موضوعاتو په اړه دوی زیات احتیاط نه کار اخلي، ځکه چې هغه امریکا ته هم
یعنی ستاسو هدف دا دی چې طالبان غواړي چې نړیوالې باید منځوي نه کړي؟
بالکل، طالبان دا هم غواړي چې دوی منځوي نه کړي، او بیا په دې باندې هم پوهیږي چې نړۍ هم د افغانستان د وضعیت دغه حساسیت درک کړی دی. نړۍ یو دغه ستونزه هم لري چې د طالبانو د تیرو کړنو ته په کتو دوی فکر کوي چې طالبان ډېر زیات خپل ولس ته ځان مسؤل نه ګڼي. په تیر دور کې افغانستان د زیاتو مشکلاتو سره مخ و، خو طالبانو د نړیوالو غوښتنو ته غاړه نه کیښوده، او د هغې زور بالاخره د افغان ولس نه وتو. د افغانستان هغه وخت هم انزوا ته تللی و، نړیوالو سره سفارتي اړیکې نه لرلې، مرستې نه وې، انکشافي کارونه نه وو، او د افغانستان اقتصاد صفر سر ضرب شوی و. اوس هم هماغه خطر شته دی. نو طالبان یو څه دغه نزاکت درک کړی دی چې د دې طریقه غواړي چې په دنیا فشار راوړي، او پوهیږي چې دنیا کېدای شي زمونږ دغه غوښتنې ومني.
د سیاسي چارو کتونکو زردشت شمسو چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکاو. ښاغلی متقی نن خبرداری ورکړ چې که پر دوی د نړیوالو فشارونو دوام وکړي نو له دې وضعیت نه به هغوی ګټه واخلي چې د ده په وینا ټولې نړۍ ته ګواښ پېښولی شي. وړاندې به دغه راز واورئ چې پر طالبانو د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي ګڼ هېوادونه پر دې کار کوي چې د طالبانو مشران د خپلو ژمنو عملي کولو ته وهڅوي.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 490 9400 ولزره 970 او 15000 نوي مندل شي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ګڼ هېوادونه پر دې کار کوي چې د طالبانو مشران د خپلو ژمنو عملي کولو ته وهڅوي. لاوروف دغه څرګندونې پرون کړي او ویلي د روسیې، چین، پاکستان او امریکا مشران غواړي طالبان داسې حکومت جوړ کړي چې د ټولو استازیتوب وکړی شي. د ښاغلي لاوروف په وینا دغه هېوادونه غواړي طالبان له افغانستانه د افراطیت د خپرېدو د مخنیوي لپاره هم اقدامات وکړي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي روسیه، چین، پاکستان او د امریکا متحده ایالاتونه په خپلو کې د طالبانو په مسأله کې په تماس کې دي. د دې په خبره د درویو هیوادونو روسیې، چین او پاکستان ځنګړو استازو په وروستیو کې قطر او بیا کابل ته هم سفر وکړ چې هم د طالبانو له استازو او هم له پخواني ولسمشر حمید کرزي، د ملي مصالحې عالی شورا له پخواني مشر عبدالله او نورو چارواکو سره وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو سرپرست حکومت د افغاني ټولنې د ټولو قومي، مذهبي او سیاسي قشرونو استازیتوب نه کوي. طالبانو خپل سرپرست کابینه د سپتمبر پر 1 اعلان کړی چې یو شزه هم پکې نسته، او د کابینې پر جوړښت انتقادونه سوي دي. دغه ډلې ویلي دا کابینه سرپرست ده چې وروسته به پکې یو لړ بدلونونه راوستل سي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی خبرداري ورکوي که پر دوی فشارونه دوام وکړي له دې وضعیت به هغه کسان ګټه واخلي چې ټول نړۍ ته ګواښ پېښولای شي. طالبانو د نورو مسایلو ترڅنګ د یو ټولګډونو حکومت د جوړولو ژمنه کړې. د هغه حکومت په نسبت چې دوی له 1994 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې درلود ډېر منځلارې وي. د ښځو د حقونو درناوی به کوي او تر 40 کلنې جګړې وروسته به ثبات برابروي. د ټوریزم په وړاندې به مبارزه کوي او افراطي وسلولو ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د حملې لپاره کار واخلي. خود طالبانو وروستي اقدامات شي چې دوی بیرته جابرانه سیاستونو ته مخه کړې ده، په ځنګړي ډول د شوزو او جنو پوړاندې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل مهم موضوع ده چې طالبان خپلې هغه ژمنې چې په عامه یې کړې وي پر ځای کړي چې دا زموږ لپاره هم لومړیتوب دی. سرګیلاوروف لومړی یو خبری کانفرنس او وروسته د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن پر اداره لا افغانستان د امریکایي ځواکونو د ناببره وتلو لکبله انتقاد وکړ. لاوروف زیاته کړه چې امریکایي او ناتو ځواکونه د عواقبو له سنجولو پرته له افغانستانه ناببره ووتل چې زیاتې وسلې او مهمات یې هم هلته پاتې سول. د ده په وینا دا مهمه ده چې دغه وسلې د تخریبي اهدافو لپاره ونه کارول سي. له تېرې سهشنبې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه روانه ده چې تر اوسه د نړۍ ګڼو رهبرانو د افغانستان پر موضوع هم پکې بحث کړی دی. د طالبانو کوم استازی به دا اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې حضور ونه لري. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک ویلي د سبا دوشنبې لپاره د افغانستان په استازیتوب د وینا لپاره د پخواني حکومت د استازي غلام محمد اسحقزي نوم لیکل شوی دی. طالبانو تیر اونۍ ویل دوی غواړي په قطر کې د خپل سیاسي دفتر پخواني ویان سوهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د خپل ځنګړي استازي په توګه معرفي کړي او طالبانو ته دی هم په عمومي غونډه کې د وینا وخت ورکړل سي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خبريالانو د حقونو ملاتړ بنسټونه د کام ایر هوایی خصوصی شرکت لخوا د ژورنالیستانو په نوم لیوي الوتنې په ګټه اخیستو بهر ته د خپلې کورنۍ د غړو او همکارانو لیک د رسنیو له ټولنې سره خیانت بولی او د دې قضیه د پلټنې غوښتنه کوي. دغه بنسټونه د کام ایر شرکت پر مسؤلینو دغه انتقادونه وروسته له هغې کوي چې امریکایي بلومبرګ رسنۍ څو ورځې مخکې خبر ورکړ چې د کام ایر هوایي شرکت په هغه الوتنه کې چې د خبریالانو لپاره ځانګړې شوې وه د هغوی پر ځای د خپلې کورنۍ غړي او همکاران ابوظبي ته لیږدولی دي. د کام ایر شرکت مسؤلینو تر اوسه دغه ادعاوې نه رد او نه هم تایید کړې دي. نور په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د خبريالانو د حقونو ملاتړ بنسټونه د کامیر هوایي شرکت د ملغندي چې د ژورنالیستانو لنوم په ګټي بهر ته د یاد شرکت د خاوند او همکارانو د کورنۍ غړي لیکدولی دي. بلومبرګ رسنۍ د سپتمبر په 25مه د یو شمیر امریکایي چارواکو او د هغې الوتنې د لګښت ورکوونکو له قوله چې خبريالانو ته د وتو زمینه برابره کړې وه ولیکل. دوی غوښتل یو سل اته اتیا خبريالان چې ژوند ته یې ګواښ پیښ و له کابل ابوظبي ته ولیږدوي. خو سرچینه لیکي کامیر هوایی شرکت د دې کسانو پر ځای د شرکت د خاوند او همکارانو د کورنیو د غړو یو سل پنځه پنځوس کسیزه ډله ځای کړه او بهر ته یې ولیږدول. اوس دې خبر په افغانستان کې دننه د خبریالانو او له دوی د ملاتړو بنسټونو پراخ غبرګون راپورته کړی دی. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ د کامیر شرکت د عمل د خبریالانو پر حقونو تیری او جرم بولي. د دې بنسټ د عدالت غوښتنې مسؤل نصیر احمد نوري ازادي راډیو سره خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې د خبریالانو له هویت سره د شوي جعل کاری پوښتنه وکړي.
اینجا صدمه وارد شده در حق خبرنگار.
د خبریالانو حق ته زیان رسیدلی او له نوم نه یې ګټه پورته شوې ده. اوس باید د امارت حکومت هم په دې برخه کې چوپ پاتې نه سي او له هغوی سره باید چې د خلکو هویت غلا کوي او جعل کوي سخت چلن وکړي.
جدي صورت بگیره.
د افغانستان د خبریالانو ملي کور هم د کامیر شرکت د عمل د ژورنالیستانو پر وړاندې جفا او خیانت بولی. د بنسټ په یوه اعلامیه کې د طالبانو په ګډون د خبریالانو د ملاتړ نه نړیوالو ادارو وغوښتي چې دا قضیه په هر اړخیز ډول وپلټل شي. خبریالان هم د کامیر شرکت د عمل غوسه او مایوسه کړي. دوی وایي وروستیو کې د خبریالانو له نوم په ګټې بیلابیلو بنسټونو بهر ته د تلونکو افغانانو په پروسه کې لاسوهنه کړي. خبریال اکمل ظاهر ازادي راډیو سره خبرو کې غوښتنه وکړه چې د خبریالانو په نوم بهر ته تللي خلک باید بیرته افغانستان ته راستانه کړل شي.
کامیر شرکت د خبریالانو په حق کې ستره جفا کړې ده، لوی جال تر سره کړی دی. پر زر دی چې دلته خبریالان دوی انتقال کې خپل خپلوان او د کورنۍ غړي انتقال کړي دي چې دا د خبریالانو په حق کې ستره جفا ده.
هڅه مو کړه چې د دې موضوع په اړه د کامیر شرکت نظر هم واخلو، خو سره له ډیرو اړیکو د دوی مسؤلان خبرو ته حاضر نشول. طالبانو سره مو هم د خبریالانو غوښتنې شریکې کړي خو ځواب یې رانه کړ. د بلومبرګ د راپور پر بنسټ د کامیر د عمل د هغو ادارو غوسه هم پارولې چې د یادو خبریالانو د وستو لپاره یې مالي امکانات د شرکت ته ورکړي وو. ابوظبي ته تللي د دې شرکت نږدې خپلوان او همکاران اوس هم هغلته دي او د بلومبرګ د راپور پر بنسټ تر اوسه یې د برخلیک په اړه هیڅ ډول معلومات نشته. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره سم ډیر شمیر خبریالان له دې ویلې چې ګنې ژوند دي خوندي نه دی د خپلو ادارو او د رسنیو د نړیوالو ملاتړو بنسټونو لخوا له دې هېواد وویستل شول. خو یو ډیر شمیر خبریالان لا هم افغانستان کې پاتې دي. هغوی چې د خپل راتلونکي او خوندیتوب په اړه لبل هر وخت ډیر اندیښمن دي. ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د اورزګان یو شمیر اوسیدونکو وایي د طالبانو پر اتاک سره امنیت ښه شوی، خو ښخ شوي ماینونه تر اوسه ژوند ګواښي. دوی له طالبانو غواړي تر څو هغه ماینونه وکاږي چې دوی د جنگ جګړو په مهال د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې ښخ کړي وو. یو شمیر اوسیدونکو د غرض ازادي راډیو ته وویل چې ډېرې داسې سیمې په اورزګان کې شته چې تر اوسه په کې ماینونه ښخ دي، او بې ځایه شوي اوسیدونکي هم د همدغو ماینونو د خطر له وجې بېرته خپلو کورونو ته نشي ستنېدلی.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وای د جګړې د درېدو سره سره لا هم د خپل سیمو څخه بي ځای دي، او ځینې نور بیا وای کته هم خپل سیمو ته راغلي خوای په ډاډه زړه پکې کې ژوند نسی کولای. عبدالرزاق د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د توري د سیمو اوسیدونکو دي چې شاوخوا یې میاشت وړاندې هغه مهال د ماین په چاودنه کې دواړې پښې او د یو لاس درې ګوتې له لاسه ورکړې کله چې طالبان پر اورزګان واکمن شو، او د کور چې مخکې د جګړې لومړی کر شو اوس له جګړې خلاصوي.
دا مېن باندې پټاو سره مېن باندې پټاو سره دا غوسه اصل درې کوټه په کوسیو جاو دوالې په شهر باندې د لاس ور کړې. او دا نه مدار شي باید مو سره کوم کوسې د کار بس ګر بس مل نه معنا یو دا مېن نو دا شته باید وخیز.
دای واز عبدالرزاق نه بلکې په اورزګان ولایت کې د عبدالرزاق په څیر په سلګونه نور کسان هم ستا چې د مېن چاودو نور څخه د بدن غړي ترې اخیستې دي، خو د شو ځو ما شومانو په غړو نه په سلګونه نور کسان وجلې هم دي. دغه مینونو ډیره برخه په دی ورستیو کې طالبانو شخ کړی دي چې د اورزګان ولایت اوسیدونکو وسه د استلو غشتنه کوي. دی وای طالبان دې بیرته هغه سیمې له مینونو پاکې کړي چې د جګړې په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې شخ کړی و. د اورزګان د ولایتي روختون مسولین وای کله چې پر دغه ولایت طالبان واکمن سوي تر دا مهاله تر لسو زیات کسان ورته راوړل سوي چې په خپلو کورونو او یا هم پټیو کې ماین چاودنې پرې سوي دي چې ځینو یې ژوند لاس ورکړي او ځینې بیا ټپیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکښې کې شامل دي. د خلکو دا ستونزه مو د اورزګان ولایت د طالبانو له نظامي مسولینو سره شریکه کړه. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو ټاکل سوي امنیت قومندان ملا عبدالله جی بشیر وایي چې دوی په ټول توان هڅې پیل کړي څو شخ کړل سوي ماینونه بیرته شانډ کړي.
و رښتیا هم په کمربندي جنګي سیمو کې اسلامي امارت مجاهدونو د دښمن د مخنیوي دپاره هر هغه څه کول چې دښمن په هغه باندې وظفي ماینونه هم شخ کړي وو، چونکې ټوله سیمه د اسلامي امارت لاسته ولوېدله. د خلکو د ستونزې د حل دپاره موږ بندوبست نیولې ده، موږ د ماینو ټیم ته اجازه ورکوو یا پیدا کوو چې ماینونه له هغه ځایه وکاږي پروت په صحیح طریقه سره بیا وګرځي.
د اورزګان ترڅنګ د افغانستان له ډیرو نورو ولایتونو څخه هم دغه ډول راپورونه ورکول کیږي چې خلک د ورته ستونزو سره مخ دي او له طالبانو غوښتنه کوي چې دغه ستونزې حل کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. هله ده چې جوړ وروغ بس زه جاوید افغانیم، همدا لازه د میوند ولسوالۍ څخه درسره پاری کوم. زموږ د امارت د ورپورو کسان څخه دغه هیله ده چې دا خوراکي توکي د لږ ارزانه کې بیې ډېرې لوړې شوي دي. قدا د توان چې یوه ډبه غوړي په اوویشت سوه کالداري دي، نو دا اوویشت سوه کالداري د یو غریب دپاره بیخي ډېرې ډېر شی دي. نو زموږ دغه هیله ده چې ژر تر ژره اقدامات وکړي او دغه خوراکي توکو بیې څه ارزانه کړي. والسلام په احترام.
سلام علیکم، زه د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. زما د ټولو مجاهدینو ورونو څخه خواهش دي چې په افغانستان کې هر شي ته نرخنامه کښېږدي، او بل مې د دغه څخه مجاهدینو څخه دا خواهش دي چې په هر شي ته نرخ کښېږدي او
پدیر دغه سره کیلو سره. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هله چې راتلک روغ بیا زه جاوید افغانم د میوند ولسوالۍ څخه سره پایې کوم. ما دغه پیغام دی هیوادوالو ته چې دغه نظام چې کوم نوی راغلی دی نو دغه ډېر بندیزونه د چا په اصطلاح دغه دې نه کوي چې ولې داسې نه کېږي ولې داسې نه کېږي ځکه چې په یوې میاشت کې دومره زیات کارونه دومره ادارې دا نه اداره کېږي نو زموږ دغه پیغام دی چې ډېرې نیوکې دې نه کوي یو څه وخت صبر وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه چې